نی مثبت پیښه او د دې ناروغانو بستر کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1,500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مختوړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. نن د ځوان فکر خبرونه پر دې موضوع ده چې د امنیتي وضعیت له خرابې دوه سره ځوانان په لوی شمیر کې په قانوني او غیر قانوني توګه افغانستان د وټو په حال کې دي. د دې ستونزې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي چې لوستي ځوانان لاړ سي هیواد ته به څومره زیان ورسیږي. د دې خبرونی میلمانه عبید الله وردګ صاحب د کابل پوهنتون استاد او فعلاً په دلی شار کې د دکتورا د دورې محصل دی او همداراز براسره شیر احمد فیضی صاحب چې انجینر دی او د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنیز د ټولنې د ګډې جرګې رئیس دی. دوی به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او موږ به د ځوانانو د وټو په اړه او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د لوستو ځوانانو د افغانستان د تاګ په اړه باندې له دوی سره خبرې کوو. همدا اوس زما همکار میر احمد صافی صاحب راتوایي چې عبید الله وردګ صاحب له موږ سره پر لیکه دی. وردګ صاحب ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. وردګ صاحب تاسو زموږ موضوع اوریدلې ده او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، د طالبانو حملې پر شارونو او کلیو باندې پراخسي وي دي او ځینې ولسوالیو هم په دې وروستیو کې سقوط کړی دی. د همدې کبله ګڼ شمیر لوستي ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې بهیر پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
ډېره مننه بشیر خور. لکه څنګه چې معلومه ده موږ په افغانستان کې تېر څلوېښت کلونو راهیسې تقریبا همدغه ستونزه لرو چې کله چې دلته سیستم جوړ شي یا هغه ماشین جوړ شي نو د ماشین د چلول لپاره بشري قوې ته ضرورت شته. نو دا شدی کوه چې همدغه لوست ځوانان د تېرو شلو کلونو کې نسبتاً یو ښه رشد کړی وو. د بده مرغه سره وروستیو جګړو له لاسه موږ په داسې یو حالت کې چې سیستم د منځه تللو په حال کې دی او دغه ځوانان ټول په داسې شکل باندې تربیه شوي دي چې باید دغه سیستم وچلوي. په ټوله کې دا د افغانستان لپاره یوه بده تحقیق ده او موږ بېرته شاته تګ کوو او نور ټول نړۍ کې چې تاسو وګورئ نو هلته خلک بشري قوه د نورو هېوادونو او هغوی ورته امکانات برابروي ټولته امتیازات ورکوي څو پرې کړي هغه لوستي کسان چې کوم دي هغه خپلې دي. تاسو وینئ چې د مهاجرینو کوم څومره چې راښکته شوله څو کاله مخکې چې په سوریه کله ډېر ستونزې ډېرې شولې نو د سوریې نه چې کوم مهاجرین تلل اروپا ته نورو هېوادونو ته ډېر سخت مخدود کېدل د هغوی یو علت ده او چار ټول لوستي خلک وو په ټول یو سوریا کې د ډاکټران او انجینران او لږې په لاره کې متخصصین وو. نو اروپا او امریکا یا نور ټول هېوادونو ته چې دوی کله کله غوښتنلیک سپاره نو ډېر په سامه باندې منل کېده ځکه هغوی ټولو دغه درک کړی وه چې دا ټول هغه خلک دي چې کار ته آماده دي او دوی د خپل سیستم لپاره او د خپل هېواد لپاره ګټه کېنه اخیستلی شي. متاسفانه دا د افغانستان لپاره یو شاتګ دی او امکان لري چې امنیتي وضعیت هم ډېر ښه شي درته او یا نسته کوم څه شي. اما دغه بشري قوې وتر یا دغه لوست ځوانانو وتل به بسه اگر چې وضعیت افغانستان موږ ټول درک کړو کوشش به ورسره کړو هغه کوم اخلاقي او انساني وجیبه کومه ملي وجیبه چې موږ باید د هغه ټولو لپاره به کوشش کړو چې بېرته د خلک راشي او یا هدف الله نه شي. خو تاسو چې اوس کومه پوښتنه کړی د هغې سات لپاندې په افغانستان باندې د هغې بالکل منفي او موږ عادت یو څه د بس ورکوو چې هغوی بېرته راوړل به څو چنده قیمت نه وغواړي په هره برخه کې. نو په ټول کې دا یو ښه کلام نه دی چې اخیستل کېږي. توقع همدغه ده چې دوی باید ولاړ نه شي او شرایط په ټولو سره عام مشرانو نه هم د ټول هغه کسان چې په جنګ کې دخیل دي غوښتنه دغه ده چې دوی د تګ لپاره باید زمینه برابره نه شي په هغه شکل باندې چې دوی مجبور دي.
بله بل پښتنه به دغه در څخه وکم وردک صاحب چې تاسو زموږ او د نورو رسنیو راپورونه لیدلې دي چې په ډیری مواردو کې طالبان د خلکو کورونو ته ورغلي دي، د هغوی ځوانان یې راایستل دي او هدفي وژنې کړې دي، او دا خلک ناهیلي کوي او خلک د همدې کبله چې خپل سر وژغوري وزي د افغانستان څخه. یو مورید یې دغه دی. نور موارد کې داسې اقتصادي ستونزې هم وی چې ځینې خلک خپل اولادونه چې عمرونه یې هم کم وي نورو هیوادونو ته لیږي. آیا ستاسو په فکر دا یو بل ستراتیژي هم کېدای سي د سختریزو چې له افغانستان څخه لوستي او پوه ځوانان اړ کړي چې دوی افغانستان پرېږدي تر څو پر هغو خلکو باندې دوی خپل واکمني په اسانۍ سره ټینګه کړي چې دومره لوستي نه وي یا د نړیوال یا د افغانستان په سیاست باندې ډیر سر خلاص نه وي؟
تاسو خبره ډیره هغه پرسته ده. موږ وینو چې څنګه دغه لپاره ده چې په دغه هیواد کې هغه کسان چې غریب پر خلک دي او هغه خبرې خلک دي هغه د رهبرۍ خلک دي، نه په مطلب لوست ځوانانو کې ځوانانو په ټول افغانستان کې موږ ګورو چې ډېر پخا رئیسي دلته هغه قومي مشران هم په مخه شول چې هغوی باندې قوم رسېدلی شول. دلته هغه د خبرې خلک او هغه کورنۍ هڅه چې هغه درنې کورنۍ موږ تاسو ته چې خپل سیمه کې ځینې کورنۍ چې هغه ډېر لري ډېر اثر او رسوخ لري او درام خلک دي چې هغوی د سپکولو لپاره په منظم شکل باندې کمپاین چې څنګه هغه کورنۍ چې هغه سره مشران چې لوست خلک دي چې سره یو ځای سره کیږي او خبره باندې کیږي او د خپل وطن د پښتني ولا شي دا د هغوی ټول د لیدلو لپاره وخت وخت باندې د اقدامات شوې دي. دلته موږ دغه نه راځو چې دښمن به دغه کې وخت نه کوي. هغه خو د خلکو په مرګ پسې راغلی مشکله یو چا په مرګ پسې دي، نو د شړلو ستراتیژي خو د اسلام سره وي. هغه موږ څوک خوشبخته وي چې دوی دغه چانس په لاس باندې ورکړي چې پاتې پاتې شي، دا بل هېواد ته ولاړ شي، هغه بل ښار ته ولاړ شي. اصلی خبره دا هغه زموږ د ملت پر خلکو کې چې چې کمر او چې غاری افغانستان اسلامي جمهوریت دولت خپل چې وي و نه شوی کولای چې ځوانان هغه شکل باندې د سیستم کې جذب کړي چې هغه خپل تطابق شي او پاتې کېدل ته د نه برابر شي. دلته په سیستم کې د بیا عدالت کې د هغه ځوانانو چې ډېر قرباني ورکړي او وي د نړیوال بحث تحلیل کوي څلور چې بل کړه موږ نه پوهیږو نو په بل نوم باندې وایي دا نام څه او چې امنیت هم وي نو وایي باندې راکړی چې هغه ډېر زیات څه نه شوی دا تاسو کې چې په درې نه وایي چې په اړه د څه په دې ورته کې چې افغانستان هم په کې راځي نو دوی وایي د خلاصون د نجات یو لار ده چې وایي د نور هیوادونو نه خپل خدمتونه باید راوړي د خپل واسطه که مثال یو مثال موږ تاسو ته هند او بنگلاديش وینو. نو هند کوم کډین چې لري په بهر څخه امریکا ته او په څنګه چې بنگلاديش نور هیوادونه دوی ته ځکه چې خپل کډین مده ته خپل واسطه راوړي لکه د هوی په حساب را سیستم کې د هوی چې له دل دی د ګټه د معاو سره پلاسي او کوم ګاډي زیات عام شي په هوی دې خطر سیستم یو کړی چې په لور د پاره د خدمات وکړي په افغانستان کې نه تاسو څنګه دا نو څه بار اخیستل نو بیا څنګه نو چې ورنه کوم د لوی د لپاره هیڅ منظم پلان نه درلود چې په هر خپل لوست کې تعلیم چې هم په هر کې دی د لوی او هغه ځکه چې کړی دی او په دې تخصصي مطالعه باندې کې چې تاسو څنګه تر تخصصي نشته یو ډېر لږ دی نو بیا څنګه چې ورنه خپل د هیوا سره نشته یو څه خپل یو وخت مونږ چې په دې کې دی د لوی د تاک مخه هم نشي او د هغې تاک د مخنیوي لپاره هیڅ کوم منظم پلان نشته دی دلته د نامې د څنګه نور تېرې ډېرې پیسې دي لکه مخکې چې ما یو دوانه وکړله چې په سیستم کې ډېرې زیاتې بې عدالتۍ دي او هر موضوع چې دلته وي دوی د راټولو موضوعات د سیاسي د حاضرګوري او هغه مسلکي اړخې چې دی هغه د ښې له پامه غورځول کېږي دلته ډېر زیات خلک شته دي او ډېرې برخې شته دي چې په هغه کې ځوانان کار کولی شي چې هېڅوک به هم سره مشکل ونه لري خاصاً د یوې خانه دار رقم پلان جوړوي چې باید د هېواد نه ولاړ شي او د بلې خانې د مخنیوي لپاره هېڅ کوم پلان نشته دی نو طبیعي ده چې په داسې یو حالت کې ځمندونه باید تازه کړی شي او کوم اهداف چې لري اسانه باندې کوشش وکړي چې ورسي
ډیر مننه وردک صاحب تاسو له موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاته سی په همدې خبرونه کې بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو اوس هم انجینر شیر احمد فیضی له موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډي جرګې رئیس دی فیضی صاحب ډیر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي
مننه سلامات سه تاسو ته درنو ورډونکو ته احترامات وړاندې کوو
فایزی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې عبید الله وردک صاحب هم غډون کوي چې د کابل په هنتون استاد دی او اوس مهال په ډیلی شار کې د ډاکټرا د دورې محصل دی د دوی خبرې به تاسو اوریدلې وي او زموږ د خبرونه موضوع هم له تاسو سره مخکې شریکه سوي ده چې موږ پر دې اړه باندې خبرې کوو چې د امنیتي وضعیت له خرابې دو سره د افغان ځوانانو په لوی شمیر له افغانستان په قانوني او غیر قانوني توګه وتل د دې هواد لپاره څومره په زیان تمامې د لایسي په دې ورستیو کې تاسو به د راپورونو اوریدلې وي فایزي صاحب چې داسې سوي دي چې په بهرنیو هوادونو کې چې هغه افغانانو لوړې زده کړې کړې وي په ځانګړې توګه هغه کسان چې نظامی زده کړې کړې دي په بهرنیو هوادونو کې او بیرته راغلي دي د افغانستان د دفاع لپاره لکه پیلوټان او داسې نور راپورونه وایي چې دوی په ځانګړې توګه په نشه سوي دي هدف ګرځېدلې دي ځکه چې سخت دریځ غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې توګه کمزوري کړي چې هغوی هوایي ځواک ونه کړای سي چې په ښه توګه باندې فعالیت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت دې ته راکړي ټیټ کړی چې یوازې پرمځکه باندې ځواکونه جګړه وکړای سي نه د حواله لاري د دې ته پکاتو آیا تاسو په دې باور یاست چې لوستې ځوانان قصدن هدف ګرځي د سخت دریځ لخوا
بله نو دا موږ نه د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه د درکړې دا موږ منو چې ستونزې شته مشکلات شته هغه په تخنیکی برخه یا په ټولنیزو برخو کې نو د همدغه ستونزو د همدغه بحرانونو د مدیریت لپاره د ټولنیز وضعیت امنیتی وضعیت د تامین او د خلکو د ولسونو د خیر او بقای لپاره بیا ضرور ده چې موږ او تاسو همدغه مشکلات ومنو همدغه ریسکونه باید منو همدغه ریسکونه دي همدغه ستونزې دي چې موږ او تاسو د ژوند هغه معیارات هغه امیدونه چې د افغانستان خلک لري خصوصا په دغه یوشته مپیړی کې چې رسیدګي ورته وکړای شي نو دا مرحله به تیری کلم چې دا مرحله تیر کړ نو د هغه نه موږ او تاسو بیا کړای شو د ژوند هغه لوړې سوکې هغه توقعات چې خلکو لري هغه ته بیا موږ رسیدګي وکړای شو دا موږ منو چې د افغانستان دشمنانو د افغانستان د خلکو دشمنانو په دغه لټو په دغه کوشش کې چې د افغانستان خلک خصوصا ځوانه طبقه ځوان قشر له هر برخه نه دوی مایوسه کی نه امیده کی تروری کی تهدید کی نو د تهدیدات سره سره دا ما مخیدونه وکړه چې دا باید موږ ومنو او کومه موږ هغه ستراتیژي که هدف چي همغه دا باید موږ رسیدګي وکړای شو نو دا باید حل لور نه چې د دشمن دغه شوم اهداف چې دوی په دغه لټه کې دي چې دغه شوم کړنو په تر سره کولو سره ځانونه ورورسي نو د همدغه اهداف د لمنځوړلو لپاره دغه هغه مرحله دي چې موږ د خپل سرو په بدلو کې د ته باید آماده اوسو چې دغه د دوی دغه شوم کړنې شانډې کړو او نوی نسل ته یوه معیاري دروازه خلاصه شي چې هغه د سولې او ثبات او امنیت او شفاف افغانستان درلودونکي واوسو. همدغه خلک د افغانستان ځوانه طبقه یا د راتلونکي نسلونه د امنیت او سولې او د یو معیاري ژوند په فضا کې دوی ژوند وکړي نو دې لپاره دا باید دغه ستونزې ومنو تر څو پورې موږ او تاسو همغه مقاصد ته ورسیږو.
مانانا فایزی صاحب ستاسې پام یو راپور ته اړوم چې د اروپایي ټولنې شپږ غړي هیوادونو د دې ټولنې له اجرایوي ادارې څخه غوښتي دي چې باید افغانان له دغه هیوادونو څخه و ایستل سي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای سي یا ډیپورت کړای سي. تاسې په دې اړه څه ویل غواړئ چې دا څومره لوی بحران دی د افغان ځوانانو لپاره چې په څومره ستونزو باندې دوی ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسوي او هغه هیوادونه یې نه مني او بیرته یې را ډیپورټ کوي؟
نو سره له دې چې ما مخکې یادونه وکړه موږ او تاسې باید د افغان کډوال یا هغه ځوانان چې دوی کډه شوي دي خپل هیواد خپل مینه یې پرېښي او نورو بهرنیو هیوادونو ته تللی دی هغوی ستونزه موږ درکوو. او په اوسنی حالات کې د تاریخ په اوږدو کې به همدغه هیوادونه د افغانستان سره د مورو مایري چلند کې له یو اړخه دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي خپل همدردي فعلا بل اړخه بیا همدغه زمينه همدغه اوس افغانستان د افغانستان خلک تاسو د حال شاهدان یې چې بل ورځ مو د هلمند وضعیت ولید د امو د کندوز وضعیت ولید همدغه اوس د کابل وضعیت وګورئ چې څومره خلک راکړه شوی دي همدلته میش دي دوی په بدو حالاتو کې دي نو دا همدا علت همدغه خلک دي چې لایو ورخه خلکو ته زمينه سازي کې دا وتوي چې موږ زمينه ورته برابرو لبل اړخه په بیرحمانه ډول سره خلک سره غو زوی پورې رسیدګي کړي نو بیا دوی دته مجبورای چې باید افغانستان یا خپل هیواد ته دوی لاړ شي نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه خو په یو معیار په یو شرایط نو د هر شو وخت سره د هر زمان او مکان سره موږ باید تصمیمونه شو دي همغه تصامیم او په ترلاسه کولو سره باید موږ فیصله وکړو نو دا به مناسبه خبره نه وي چې د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د ځوانو نسلو د مجبوریتونو نه دوی د رقم ته بیرحمانه استفاده کوي کړي دي کوي او په راتلونکي کې دوی همدغه پلان لري چې دا خلک مجبور کړي د دوی د مجبوریتونو نه بس ناروا استفاده وکړي نو هر موضوع ته هر اقدام ته هر وضعیت ته په کتو سره دوی باید اقدام وکړي. ها خلک چې اوس عمل ترسره دي دا باید حل لار نه شي د یو اړخ نه دوی همدغه خلک په افغانستان کې د افغانستان په ولایتونو کې دلته جنگونه شروع کړي دي د افغانستان خلک چې دا کوم مشت خلک په افغانستان کې دي په مختلفو ولایتو خلک بې ځای شوي دي نو دلته داخلي بې ځای شوي دي بې ځای شوي موږ لرو لابل اړخ دوی هغه خلک چې یو نسبی ژوند لپاره هغه تکلیفونه او زحمتونه په ځان وګل تر هغه هیوادونو پورې ځان ورسول اوس په جبرانه ډول سره هغه موانع ورته جوړي ستونزې ورته جوړي چې بیرته هغه خلک واسوي چې دوی خپل هیوادونو ته حضور سره دوی سوق یې راولېږي نو دا به د حل لار نه دا به د نړۍ د انسانانو د قوانینو د مدني او ټولنیزو قوانینو خلاف اقدام وي او همدارنګه هغه نړیواله اعلامیه چې موږ او تاسو مطالعه کوو د همغه معیاراتو په خلاف دغه عمل فکر کوم چې دا به مناسب نه دی همغه معیاراتو خلاف به دغه کړنې چې دوی ترسره کوي.
مننه فیضی صاحب. اوس هم وردک صاحب او فیضی صاحب تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکو به هم راوخلو د دوی پښتنې به له تاسو څخه مطرح کړو. میرحمت صافی صاحب چې تخنیکی چارې پر مخ وړي وایي چې یو اوریدونکو دی زه به ورسم د دوی پښتنه به راوخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور.
و علیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري؟
خوشاله اوسې بشیر خور درستهار ملکونه ولایت څخه.
سهار صاحب، زموږ موضوع دا ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمېر کې له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وځي، او دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې له موږ سره لکه تاس چې واورېدل، عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او انجینر شیر احمد فیضی صاحب دي چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دي. تاسې له دوی څخه کومه پوښتنه لري؟
خورجان پوښتنه مو دغه ده چې دغه ځوانان چې وځي هر هېواد په خپل هغه کې دوی به په سخته باندې وځي. مقصد مو دغه دی چې چېرته
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
سلامونه ملالې جانې تاسې ته او هغه خواږه ملګري چې ازادي نظم او ستا واز زوري ټول خوګو ته سلامونه کوم. همدا وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ لمیلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني.
مننه ملالی جان خور، زه هماغه اسدالله صافی دونو کور لغمان نه یم.
اسدالله صافی صاحب، مننه. زموږ میلمانه عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب دي. که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري؟
مننه ملالی جان خور، لمړی به زه خپل نظر څرګند کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سلويخ کاله جنگ دوام کړی ده، اوس هم دوام لري. په ځینو ولایتونو کې کارونه نشته، د ځوانان ډیر بیکاره ګرځي، په کلي کې یو بل سره جنگونه کوي، لانجې کوي، او په تیر په زموږ لغمان کې ممدارنګ ځوانان ډیر زیات بیکار دي، جنگونه دي، کاروبار نشته. د ځینې خلک پلارانو زمکه خرڅ کړلې او خپل ځمنه په دې پیسو باندې اروپایي مالکو ته ولېږه. څوک لاړ ژوند دی، څوک پلارو کې مړ شول. نو په دې زه ډیر خوشاله کوم چې ځوان خپل وطن ته کارو کې، خپل وطن کې تم شي او خپل وطن ته کارو کې، که انجینری بخش کې، ډاکټري بخش کې. نو زموږ ډیر زیات خوشحالي کوم ملالی جانې. خدلته موږ دولت زموږ د ځوانانو غم نه خوریم، دسي خوشي کړی دي. ځوانان هم دې ته تم کیږي چې په نشئی توکو ته مخ او کړی، نشئ کی زین نور دسي کارونه کوي چې هغه د وطن بحران ته، بد وطن موږ بحران ته وړي. زین ځوانان دی اوس په امنیت ځواکونو کې سره مردومی کې وظیفه اخلي، نو ټول روان دي مارک طرف ته روان دي. ملالی جان خور، ما پښتنه دغه د استاد مل چې ما پښتنه ملمنم دغه د ملالی جان چې بده سمره کارونه کړي ځوانانو لپاره، چې ځوانان په کار شي څه کارونه کړي دي. خو بيخي زما په نظر اس کارونه نه دي کړي ځوانان لپاره چې خپل وطن کې تم شي او خپل غریبي او خپل وطن لپاره کار وکړي.
بله، تاسو پوښتنه مو واخیسته او تبصره مو هم واخیسته. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري؟
اول خو میلمه ته سلام، او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم، لغمان نه.
همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. موضوع مو اوریدلې ده چې پر دې موضوع د خبرو لپاره عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر کرښه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري؟
دواړو ته بیا هم سلامونه وایم، او د ما خو یو نظر ده، کنه دا به ووایم په دې هیله چې بس خفه نه شئ. نظر خو نه دا خورې چې دغه شل کلن جنگ دلته ډېر بچي زېږولي دي، که نه دا بچي دا دي چې مطلب دغه طالب چې دا څوک حکومت کې د هغه سره زیاته کړی یا زیات هوښیار چا وخت ته رسېدلی د هغه کورنۍ سره، هغه ته مطلب مالي ځاني زیان رسولی. اول زه خپله څو داسې کورنۍ پېژنم چې د هغې جداد مطلب قبضه کړی ده، یو په یو ډله کښې ده، یو په بله ډله کښې. اوس چې خلک په دې پوه دي چې یاره اوس حالات مطلب بېرته طالبانو ته وخت لاس ته ورځي، نو هماغه خلک ټول په وتو کښې دي، که نه اوس مثال خبرې چا چا ته ضرر نه وي رسولی. اول نو حکومت څخه یوال زه یو ولسی وګړی ما ځکه اشرف غنی بچای کما ہے بتلا بچای کمبل بچای مونږ ته صرف پامن پکار دا مطلب روزگار پکار دا کم ځوانان شي جی دا ګوره ټول مرګ نه څوک تختیبه شي نه چیرته څوک مرګ نه پمن د خلاص شوی دا او نه به ان شاء الله تم تاسو وخت راوي دا نور ملکو کې کم عذابونه او کم طوفانونه سیل تر راځي هغه په افغانستان کې نسکا مطلب مرګ ده چې انسان تر راځي او دغه د ما نظر او سي دي دغه خلک روان دي چې او بل سره زیاته کړه دا او بس اوس وخت هغه نور مدیان ته لاس ته ورځي او بس دوی په پلو کې دي دوی اوس هغه نه شي کولی چې دوی ماتل شي دوی اشارې دی نه شي نو لنډه ده دغه مې نظر وکړ.
مننه همدرد صاحب. اورېدونکو د یادولو وړ ده چې نه یوازې په د افغانستان په جنوب کې بلکې په شمال کې هم په ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په هلمند، کندهار، همداراز په شمالي ولایتونو کې د جګړې له کبله او د طالبانو د حملو له کبله خلک لخپل کورونو وتلو ته ارسوي دي. ځوانان ارسوي دي چې افغانستان پرېږدي په غیر قانوني توګه او په قانوني توګه له دغه هیواد څخه ووزي. دا چې همدرد صاحب وویل چې که هر څوک بچاوي دوی یو دای به خوشاله وي ځکه چې یوازې سوله غواړي. دا خبره د ده خپل نظر دی چې موږ واخیستې و مورې دی، خو دغه هم باید هیر نه کړو چې د همدغو جګړو د همدغو حملو له کبله خلک اړ سوي دي چې خپل ځایونه او کورونه پرېږدي. که وضعیت سم وای، حالات هماغسې وای لکه مخکې چې و، خلک به هیڅکله خپل د خپلو کورو څخه نه وتلی، خپل کورونه بې نه پرېښودلی او خپل ژوند به له لاسه نه ورکولی. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام محمد، سلام نومې کې تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم کورم آباد.
سردار محمد صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مېلمانه به مونږ ته څه جواب ووایي؟ خورې مېلمانه خپل هم په همدغه جنجال باندې ککړ دي چې جنګ ورک شي. مېلمانه به څه مونږ ته ووایي؟ مونږ ته به د ځوانانو ووایي دفاع به وکړي، د جنګ دفاع به وکړي، د سولې دفاع به وکړي، د څه شي دفاع به وکړي؟ مېلمانه چې مونږ ته به جواب ووایي. مېلمانه مونږ ته هېڅ جواب نه شي ویلی. مېلمانه مینې په خپلو سترګو چې هغه د ایران هم پیدا کړه، ترک هم پیدا کړه، تمام مملکتونه په ځوانانو باندې راکړي. بهر کې خو چې هغه کښتې وخوړله، هغه غلو کې چې اوس مړې پراته دي قارغان وخوړله، د دې وجې په به مېلمانه څه ووایي؟ خو نه مونږ دا وایو چې پخوا مشرانو ته وایو که اخوا دي که دې خوا دي، جنګ دې بس کړي. که جنګ نه وي، د مونږ وطن نه دې چا وای پار چا خپل وطن کشمیر ده. که دغلته مونږ کرخې وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، که وچه ډوډۍ وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، خو د جنګ نه ډارېږو، خو د جنګ نه تښتي که نه. دا هغه ځوانان ګوره، د مونږ ځوانان که په ملي اردو کې دي که ملي پولیسو کې دي، هغه ټول ګوره خو د ځوانان دي. هغه ځوانان هغه د نن د وطن په 4000 روپۍ باندې چاپېر دي ځانونه وزني، هغه د خپله دفاع کوي د وطن لپاره. اما مونږ که یو رقم ځوانان داسې ځوانان هم شته چې هغه د مشرانو زمن دي، وکیلانو، وزیرانو، والیانو، ولسوالانو، هغه نو ښه خپلې مزې چرچې کوي زمن یې، هم درس وایي، هم تعلیم کوي، هم تربیه کوي، هم هر څه کوی چې په خپلو مزو چرچو کې دي. هر څه چې راځي د غریب په سر راځي. دا اوس زمونږ په وطن کې سال دا وځمکه هغه سوځي چې اور ته بلیږي. په مونږ باندې ټول افغانستان کې اور بل ده. په اور کې شپې ورځې تېروو. ځوانان دې دي چې د سولې پیغامونه دې وکړي. ملل متحد دفتر ته د لاړ شي، ته بندې کړي. د امنیت شورا دفتر ته د لاړ شي. ملل والې ټولنې دفتر ته د لاړ شي. مظاهرې دې ځوانان وکړي. دېګ دې شي ځوانان دې خپل ځان غم وخوري. وسلام په احترام. مېلمانه به څه وکړي؟ خورې وسلام.
ډېره مننه سردار محمد صاحب، ستاسو نظر مهم واخیست. وردک صاحب، تاسو له موږ سره یاست. اوس هم د اوریدونکو خبرې مو واورېدې. همدرد صاحب وویل چې هغه کسان چې بدی لري، یعنی د بل چا سره بد کړي وي، هغوی له خپلو کورو وتلي دي. په داسې حال کې چې سلګونو زره ملکیان بې ځایه سوي دي او ځوانان خپلو کورو ته پرېښودو ته اړ سوي دي او په هدفي حملو کې وژل سوي دي، او دغه هیڅوک نسي ثابتولای نه تاییدولای سي چې دوی دې کوم څوک وجلی وي او بیا د همغه په بدل کې د خلک راغلی وي یا طالبان یا هر څوک چې دي سخت دریځ راغلی دي د دوی پر کورو باندې حمله کړې دي او دوی د سپار په توګه باندې کارولې دي چې د دوی د کورو څخه بیا پر امنیتي ځواکونو باندې دځي کوي دغه سراپورونه هم مجلرو وردک سه پدې اړه تاسو څه ویل غواړئ
مانن ماده شیر خو ورغلم که دا غوونه چې څنګه د دې ځواکونو خبره وکړل دا موضوع دومره ساده هم نه ده چې د دوه کورنیو یا د څو کورنیو خپلمن کې سره باندې او د هغه کورنیو د خپلمن نه دومره ویل د انځل او طوفان د شوړې چې ټول نه یو تا کې شوی دي چې سړی دا راځه دا موږ دې چې نه یې ځاګه د نړیوال تروریزم سره مخ یو لکه په تیرو کلونو کې کوم ویلم کلونو کې چې کله مجاهدین په هغه وخت کې دوی قدرت ته رسیدل په هغه وخت کې هم همدغه څه ته رسیدل چې د دښمنان یو شهیدان شهید کله چې دوی ورته هم ورسېدل نو هیڅ نه کوي چې خپل وخت په کوم شکل باندې چې دوی وخت هغه څه د الله په چلې ورته چې هر څه د کورنۍ احساس ورکول کیږي چې تاسو به کورنۍ ته تاسو په دې وخت کې حکومت کوي هر څه کوم څه پر کړې دی وې بسته یې دا څور کړی چې دوی دې په هغه شکل باندې دلته نظام ولري لکه دل چې وایي دوی ولې پر څه شل خلک نه مخته هغه کسان چې دوی دې دې د سم وو او تر خلونه وکړه دلته چې دې په لوړه کچه باندې په چې دې کچه باندې دې د ودونو ترمنځ رقابتونه دلته روان دي متاسفانه چې افغانستان په دغه لوګو کې اصلي لوګوار نه دی دغه چې تاسو خلک د ویډیو هم مسئول وګورئ نو نور خلک له خانه لوګول کیږي د خپل اهداف لپاره په دې حالت کې چې دوی هم خپل وړه اهداف یو سره شاید دغه کسان به هم چې د کورنۍ شخصي مشکل د خاطر د پرواز نه لاله دلته ولاړ او هغه په خپل شخصي دښمنۍ فعال هم هغه چې خپل مورته یا د کی خپل کړي دوی هدف دا نه شي د کورنۍ د سره جنگ وکړي یا د کورنۍ یو بل سره ووږي موږ په دې باندې خپل شخص سره خلاص یو ښه حالت سره مخامخ شو او نو که ته په چوه دې نو خلک په خپله عمر حال چي دي یعنی موږ دې نه اضافه شي نه کولای شي په پټن کې وو شي نو په دې وطن کې لا ګلډن بورډ نه ځان ته شخصي کور نه غواړو نه موټر غواړو نه دا بارګو ان دا وان څون ټول خلک اوبار ځوانان چې خپل قوتل دي یا ول دي او کوم چې تاسو کارم چې ما راځم چې تاسو ته وښایم چې تاسو ته څه قربانې یو څه کړی دي او اوس هم قربانې ورکړي د دې ټول فقط یو هدف ده الله او څنګه دی هغه ته هدا چې یا پاکستان خلک دې ژوندې کړی خو ده لکه تاسو چې اره ونه وکړه چې هر قوم په دې باندې کوم رحم نه شو هر چا په خپل وخت کې دې وژل دي د ورولې دي او کړولې دي نو موږ دا موضوع ته دغه څرګندې څنګه شو کتل نو یو سخت حالت مخامخ کې نو دا جواب هم چې موږ باندې سخت حالت د اوس حاکم ده خو دې د من دولت لپاره موږ باید اتحاد وکړو اتفاق وکړو چې افغانان خپل منځ کې د یو شریان تر وخت او دې له لوبې د خپل ځان په ګټه باندې تمام خپل اتحاد او اتفاق وکړو نو موږ کولای شو چې په سیمه کې د یو هیواد په توګه باندې مطرح شو چې هغه به د وخت مخکې اما کوم خپل مسکه ته راوړل پاتون
بلې وردک سیف تاسو اواز قاتاسو زه فکر کوم چې زموږ د ټلیفون رابطه له دوی سره قاتاسو اصلا زه به ورسم د شیر احمد فیضی صاحب پر لور باندې میر احمد صافی صاحب هڅه وکړي چې وردک صاحب برته له موږ سره وصل کړي د ټلیفون لاري فیضی صاحب تاسو د وردک صاحب خبرې هم اوریدلې او د یو اوریدونکو چې د سهار صاحب پنو باندې و دوی ویل چې تاسو د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړی دي وردک صاحب په خپل د کابل په هنتون استاد دینو انګیرالای سوچ دوی به شای سلګونو شاګردان روزلی و د افغانستان د پاره چې دا د یو هیواد د پاره خدمت لوی خدمت دی او د پخپله هم اوس ډاکټرا کوي د پاره به خبرې نه کوم د چې موږ سره وصل سي خپل لاسترورنی به موږ سره شریک کړي کته سي فیضی صاحب مشته واس چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډي جرګې د رئیس په توګه ستاس په فعالیتونو کې څه شامل دي زه خپل اواز په خپل اورم. فایزي صاحب تاسو له مش سره یاست؟
او دی ورور نظر بله بله.
فایزي صاحب تر رادیو اواز ککښته کیم لطفا.
نو د ورور نظر ته په احترام سره دا موږ منو ځکه چې موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې بیا ټولنیز بودو ته په کتو سره بیا مسولیتونه فرق کی. نو تر ډیره حدا پورې د ځینې خلک هم هغه صلاحیتونه او مسولیتونه په نه تطبیقولو سره بیا غوښتنې ولري. نو د هر ادارې د هر حرکت د هر فعالیت د هغوی مسولیتو ته په کتو سره په هغه شکل سره باید غوښتنې ولرو. نو دا چې د ټولنیز حرکتونه یا ټولنیز کړنې ټولنیز بنسټونه دوی هغه خپل مسولیتونو ته په کتو سره چې د عام ذهنونو د تنویر د ټولنیزو قوي کول یا جرمونه د رامنځته لپاره د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنه ګډه جرګه تاسو د حال شاهدان یې چې د سیمې او منطقې استخبارات اوس هم په دغه لټه کې دي چې د افغانستان خصوصا د اقشارو ترمنځ یا د مشرانو په نومې د علماو په نومې په هره طبقه دوی دومره په کافي اندازه کار کړی و چې کله به ځوانانو په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو تصامیمو کې خپل غوښتل چې خپل تصویرونه منعکس کړي هغه که په ملي سطح یا او یا په نړیواله سطح. نو دلته به خلکو دوی پاره معنی ګرځېده. نو همدغه استخباراتي کړنې وې چې دوی پاره دغه موانع ایجاد کړي وو د همدغه ټولنیزو کړنو ټولنیزو بنسټونو په هلو ځلو سره موږ اوس د افغانستان خلک د افغانستان خپل ولسمشر د افغان نړۍ په دغه باندې اقرار کړي چې د افغانستان اداره ځوانه شوي. یعنی د افغانستان ځوانان په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برنامو کې تصامیمو کې ځانونه شریک بولي. نو دا چې دوی ځانونه شریک بولي د همدغه کړنو نتیجه وه. نو تاسو د اوسنی دولت د اوسنی دورې د ډاکټر صاحب نجیب الله د دورې ترمنځ څه خاص تفاوت نشو. په هغه وخت کې د سیمې او د ګاونډیانو استخبارات ډیر په اسانۍ سره کوشش وکړای شو چې خپل اهداف تر رسیدګي وکړای شي. یعنی خپل غوښتنې خپل په همدغه خلکو باندې تحمیل کی او د همدغه غوښتنو او د تحمیلولو په نتیجه بیا دوی لار پیدا کی. اما لله الحمد همدغه ټولنیز بنسټونه وو یا همدغه ټولنیز کړنې دي چې اوس هم د نظام د ملاتړ د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر په غټ اکثریت سره دوی راوتلي د خپل خاورې نه د خپل نوښتونو د ځمکني بشپړتیا او نه دوی په کلکه دفاع کې علت همدغه ده چې دلته فکري اتصال رامنځته شوی دی. ځوانانو ته دا معلومات شوی چې د موږ حقوق د موږ د هیواد حقوق موږ د نړیوالو سره مرابط په کوم اندازه په کوم معیار په کومه ژبه باید مطرح شي. نو دا فکر کوم چې دا به تر ډیره حده پورې دا به ډیر کاری چې په دغه سوکلانه دوره کې دلته افغانستان کې ترسره شوي دا موږ د ځوانانو مسولیتو بیا د لوی پکتیا مشخصا د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې دا به هغه د ملي سطح هم ځینې برنامه چې بحث مو پوه وکړو د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګه همداسې چې په ملي سطح د افغانستان لپاره ځوانانو لپاره کار شوی دی یا همدغه ځوانان حسېدلی دي چې د خپلو ځوانانو لپاره هیواد لپاره ترسره کړي. بیا د لوی پکتیا په سطح هم ځینې موږ د لوی پکتیا په سطح موږ په همدغه جرګه کې څلوېښت ټولنې لرو چې د لوی پکتیا د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ولایتونو نه د ځوانانو سره راټول شوي دي. د همدغه تیره ورځ موږ د لوی قندهار او د لوی ننګرهار د ځوانانو سره چې په درالتون کې ورځ کې موږ د لوی شمال د ځوانانو سره ممکن ګډه ناسته ترسره کړو تر څو پورې همدغه د ځوانانو دغه شته انسجام د هیواد په سطح په یو ملي برنامه باندې کار کړي. ځکه د همدغه بې عدالتیو په مورد د همدغه نیابتي او تحمیلي جګړو په رابطه ځوانان بې تفاوته پاتې کیدای نشي. نو ممکن په نږدې ورځو کې همدغه د ځونونو دغه مشخص ادرسونه یو هم په ملي سطح باندې دوی خپلې کړنې ترسره کړي هم نړیوالو ته دا ورسوي چې نړیوال د افغانستان د ځوانانو په مورد د افغانستان د خلکو په مورد بې تفاوته پاتې شوي دي. نو یو وارې دغه جګړه ګرمه کړه کله چې جګړه ګرمه کړه بیا د افغانستان خلک د موجوده نظام دوی بیا ځان ته پرېښو
نو همدغه د ځوانانو په فعالیتو سره زه مطمئن یم چې دوی خپل غږ د افغانستان د ولسونو پیغام نړیوالو غوږو ته ورسي، نړیوالو دفترو ته ورسیږي، او فکر کوم چې دا به تر ډیره حده پورې غټ اقدام وي چې ترسره شوی دی.
بله مننه فیضی صاحب. وردک صاحب، تاسو له موږ سره بیرته وصل سویاست تلیفون له لارې. زما بله پوښتنه بله تاسو دغه وي چې برطانیې، امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی دی د دوی په ماموریتونو کې، دوی به هغه افغانان په خپلو هیوادونو کې میشت کړي. تاسو دغه اقدام ته په څه ډول ګوري؟ آیا د دې اقدام هر کله باید وسی که د اندیشنې وړ دی؟
مننه. لکه مخکې چې دا ونه وکړه دغه اقدامات، یعنی د یو اړخ نمونه نشو ورته کتلی، کنه بیلابیل اړخونه لري. اولین اړخ دغه ده چې دوی چې کله د افغانستان نه ځینې د افغانستان نه وځي، دغه کسانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې دوی سره یې کار کړی دی، تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې هغوی ډېر ښه روزل شوي دي. نو په دوی نه وي هم دوی ډېرې چارې په مخ باندې وړلی شي. نو دا د افغانستان بشري قوه ده او د افغانستان یو سرمایه ده چې دا د دې هېواد نه وځي. کله چې موږ د خپل د هېواد د ګټو له زاویې ورته ګورو، نو دا زموږ لپاره یو ښه اقدام نه ده. اما ستونزه دا ده چې موږ په داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې د خلکو د ژوند سوال هلته مطرح. نو چې کله یو څوک تاته دوه انتخابونه در کوي چې په هغه کې یو ژوند ده چې دا کس باید ژوندی پاتې شي، او بل دغه ده چې د دوی هغه خطر د ژوند د لاسه ورکولو ډېر زیات دی. ته نه شې کولی چې ووایې چې نه دا د ژوندی نه پاتې کېږي، همدغه هېواد ترې پاتې شي که ژوند هم له لاسه ورکړي خیر. یعنی د ژوند ارزښت هېڅ شی هم نه لري، او موږ نشو کولی چې چاته مستقیم ووایو چې د خپل ژوند په خاطر کې واچوه او دلته پاتې شه. ستونزه دا ده چې موږ د افرادو او اشخاصو او د ډلو کتلو په خبرو او د هغوی په د ګټو په ساتلو په ځای باندې موږ یو ملي پروګرام ته دلته ورداخت کړو. دا څه باید د ځوانانو د پاتې کېدلو لپاره بستر جوړ شي. بستر یې دغه ده چې دوی باید ژوندي پاتې شي، دوی سر ته باید خطر پېښ نه شي. دا د سر څنګه جوړېدل شي دا سیم بیا څه به کوم خلک به په دې کې برخه اخلي. خو ډېره ګوته چې دلته نیول کېږي هغه د موږ خپل حکومت او خپل دولت ته ډېره ګوته نیول کېږي. علت یې دا ده چې موږ د دوی نه تمه کېږي، نو ځکه ګوته هم دوی ته نشي. موږ د هغه چا ته نه وایو چې ته دغه ستونزه حل کړه چې د هغوی نه تمه نه شته چې هغه دښمن ده چې هره ورځ دی وایي. نو د هغوی نه موږ غوښتنه نه شو کړلی چې څه وایي چې ته باید دغه مشکلات حل کړې. زمونږ د خپل دولت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې لپاره داسې یو بستر جوړ کړی وای چې دا خلک ولاړ نه شي، او د دې څنګه د ژوند لپاره هم سهولتونه ورته برابر شي چې دوی ژوندي پاتې شي. بېرته موږ پارې د همدغو هېوادونو نه وغواړو چې دوی دلته د دوی د پاتې کېدلو لپاره او د دوی د ساتلو لپاره همدلته یو څه امکانات برابر کړي. په ټوله کې دا خپله د افغانستان لپاره د افغانستان د سرمایې د لاسه ورکول دي. اما لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، موږ په یو بد حالت کې واقع یو چې د خلکو د ژوند او د مرګ خبره ده. نو وایي ځمکه هغه سول دي چې ورته بل وي، نو هغه کسان چې وژل کېږي نو هغوی ته به موږ څنګه قناعت ورکوو چې دلته تاسو پاتې شئ. نو یو کې دغه ځوانان دي چې هغوی احساساتي بحثونه کوي او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کوي، او موضوعاتو سره دوی په یو سیستماتیک شکل باندې نه پوهېږي چې دغه ستونزه له کوم ځای نه پیښه شوې ده او چېرته باندې حل شي. زموږ ستونزه دومره کوچنۍ نه ده چې ډېر عادي کلیوالي مسایلو باندې پیل شوې وي او بېرته د کلیوالي کچه باندې حل شي. موږ په ملي کچه باندې اتحاد ته اړتیا لرو، او د دغه اتحاد له لارې موږ باید دغه بستر جوړ کړو. دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی چې دوی د افغانستان نه دي، د دوی سره به ډېرې سرمایې دي، د دوی سره زموږ هغه مسلک او د تخصص اهل کسان د لاسه ورکوو، او د دوی په بېرته روزلو به کلونه کلونه لګېږي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو شلو کلونو کښې زموږ ټول دولت په لومړي ځل باندې تنا تېر کال اعلان کړی دی چې دوی به سل کسه د پوهنتون استادان، چې په افغانستان کښې 5 زره د پوهنتون استادان او ټولو نه هغه په تعلیمي مسلکي لحاظ باندې په ملکي مامورینو کښې لوړ تحصیل چې لري هم دوی به وي. خو په تېرو شلو کلونو کښې د لومړي ځل لپاره زموږ دولت فقط اعلان کړی دی چې دوی نه به سل کسان موږ د دکتورا زده کړو لپاره لېږو. چې هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ په تېرو شلو کلونو کښې نه یو توانېدلي چې هر کس خپلو استادانو دکترا لپاره ولي وو، نو نور مسلکي برخو کښې زموږ دغه قدرونه له کومه کوو. نو توقع دغه ده چې باید دغه حالت بېرته ښه شي او په ښه حالت کښې د رضوانانو نه غوښتنه وکړي چې تاسو اوس خپل هېواد لپاره کار وکړئ او خپل هېواد کښې پاتې شئ، او دغه ښه حالت را وستلو کښې مطلب دا نه دی چې ځوانان مسؤول نه وي، دوی هم پکښې مسؤولیت لري، خو هر څوک باید خپله برخه په دې کښې ادا کړي. تنها په ځوانانو باندې دا ټول هېواد د دغه وضعیت نه شي ایستل کېدلی. څوک وایي چې مشران او مشخصا د دولت رهبري په دې کښې اقدام ونه کړي.
بله ډیره مننه وردک صاحب. اوس هم زه غواړم چې ځینې اورېدونکي به راواخلم، خلک موږ ته زنګ وهي چې ستاسو څخه پوښتنې وکړي. صافی صاحب وایي چې څوک راسره د تلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خدجانې.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم ووایاست او که د وردک صاحب څخه کومه پوښتنه لري. مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د موضوع په اړه معلومات لرئ؟ همدا اوس راسره عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد پر لیکه دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه کوئ.
پوښتنه خو دغه ده، زما غدر هغه ده چې اوله مهمه زما په نظر باندې سوله ده. د سولې لاندې بس هر څه چې کوم کار وښایي هغه کېدای شي، او ځوانان چې څومره د شلو کلو کښې لاسته راوړنې مطلب د خبرې کړې دي، نو دا خو د چې هغه د سوله را نه شي، نو دا خو دا خو د شلو کلو لاسته راوړنې دي که د لسو کلو لاسته راوړنې دي، دا به په اوبو لخو شي. ولې چې ځوانان به بېکاره وي او سوله به نه وي، مطلب جنګونه به وي هر ځای کښې به انسان څنګه لیکده وشي. دا نو اوله لومړی چې دا او ستاسو دپاره سوله مهمه ده، نو په سوله کښې د ژوند هر څه کېدای شي.
ډیره مننه، ستاسو خبره مو واورېده تبصره. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوري، د کندهار څخه شیرولي په تماس کښې یم. خوري، ځوانان به څنګه نه ځي؟ زموږ شل کاله کېږي چې زموږ ځوانان یو اد یو ډګر ته ورسېدل، زموږ خپل حکومت ته یو امید پیدا شو، جهان ته مو له جهان سره مو اړیکې ټینګې شوې، مګر متاسفانه جهان بېرته موږ په نیمۍ لاره کښې پرېښوو. په خپل واک اختیار یې له طالبانو سره خبرې په قطر کښې شروع کړې، له هغو سره یې سوله وکړه، زموږ په دولت یې په زور 15,000 بندیان ایله کړه. بیا هغه خلک دغه شل کاله زموږ معدین زموږ مامور زموږ کاتیب زموږ عسکر د سر پرې کولو باندې سرونه یې پرې شول، نو به دوی څنګه پاتېږي؟ خو د ځان دفاع نه لري، جهان بېرته لاس ځینې واخلئ. دا بس دغسې د خولې په خبرو باندې ولاړې شي، د خولې خبرې دي چې موږ به هغه وکړو موږ به دا، نو دا ځوانان به څنګه نه ځي؟ دا ځوانان به څنګه، دا خو د زموږ داسې قاتلان خوشې شول چې د زمبق په شرایي کښې د انسانانو غوښې سره ګډې کړې، هغه نن په قطر کښې ناست دي، مګر زموږ خلک چې به یو څوک چا مکمه د چا سره نه شوی کولی. دا د بشر حقوق دي، دا مه یې دامه وي، دا به داسې وکړي او داسې وکړي. دا شل کاله یې دغه خلک دغسې خلوت وساتل او نن یې پر راوغورځول. زموږ د هغو عسکرو په کورو کښې د مامور په کور کښې دوی ښځه نیسي مورچه نیسي، وایي ال دې ولاړ شي ایال دې ولاړ شي زه جنګ کوم. نو هغه خلک زموږ خلک د چا د خپل سړي دفاع وکړي چې مړ کړي، که په دښمن د ده په څنګ نه ننوتلی دی، د ده د لاس یو لاس یې د ده د زوی په سر یخوي، د په بل لاس ټکان کوي، نو څنګه وکړي؟ څنګه به د ځوان دفاع وکړي؟ او دا خلک څنګه پاتې شي دلته له خپل حال و عیال سره یې له مابینه وړي؟ له موټرانو یې شوه کړو وویشتل، حلال یې کړو، چا یې پوښتنه وکړه؟ کوم بشري حقوق؟ لس کسه طالبان، زر کسه طالبان و څلوېښت ملکه یې دفاع نه شوی کولی. نن وایي چې موږ درې نیم لکه اردو جوړ کړی دی، ولې دا یو په دوه سوه اوس یو لک څلوېښت زره ته رسېدلي دي طالب، چې په دا لس شپو چې په دا یوه میاشت کښې له پاکستانه را ځي هلته روزل کېږي. جهان ولې پر حقیقت سترګې پټې کړي؟
بله شیرولی صاحب ډیر مننه ستاسو خبرې مو واوریدې او تبصره مو هم واخیسته. وردک صاحب که تاسو په لنډه توګه باندې د یو استاد په توګه ووایاست چې ځوانان څه باید وکړي چې دغه جګړه ودرېږي، هغه ځوانان په ځانګړې توګه چې د سخت دریځو تر لاس لاندې سوي دي او داسې فکر کوي چې دوی د افغانستان لپاره جګړه کوي یا د دین لپاره جګړه کوي، خو برعکس افغانان یې ووژل، عام المنفعه ځایونه یې له بینه یووړل او همداراز افغانستان د بحران پر لور باندې بیایي.
مننه. نو لکه مخکې مې یادونه وکړله، زما د یو ځوان په حیث باندې او د پوهنتون د یو ځوان استاد د کشر استاد په حیث باندې د خپلو ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه په اول قدم کې دغه ده چې موږ باید ومنو چې دا زموږ وطن دی او ستونزې یې هم په موږ پورې اړه لري. اولین کار چې موږ یې کولی شو هغه دغه ده چې د نورو خلکو ملامتول نور باید موږ پرېږدو. نو په تفکر سره وایي چې دا کار موږ په پاکستان کړی دی او دا کار امریکا کړی دی، دا زموږ په شی کړی دی. په اوس کې کوي شات نشته چې هغه موږ سره مستقیم دښمني پنجاب د تاسو سره پالي. موږ د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ لکه مخکې چې یادونه وکړله، موږ اتحاد او اتفاق ته اړتیا لرو. کوم ځوانان چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم کړلی شي چې مختلفو ادارو او مختلفو هېوادونو کې لکه دغه و چې تاسو ګورئ لاریونونه چې روان دي چې د افغانستان د خلکو پیغام هلته ورسېږي، هغه ځوانان چې د مخالفینو په کرښو کې چې جنګي دي د هغوی نه هم زموږ غوښتنه دغه ده چې تلاشئ دغه د تېرو څلوېښتو کلونو تاریخ وګورئ. د تېرو څلوېښتو کلونو کې څو وارې موږ دغسې یو مرحلې ته رسېدلي یو، لکه اوس چې دوی دي پکې. هر هغه چا چې خپل کبر غرور او خپل غصه نه ده کنټرول کړی او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کړی دی هغوی بایلونکي. کله چې مجاهدین راغلل نو دوی په ډېر یو لوړه روحیه باندې راغلل چې موږ اوس افغانستان ټول نیولی ده او هر څه به زموږ په لاس کې وي. اما ډېر څه وخت راسته چې طالبان نظام راغی، دوګونه وروسته چې بیا بل نظام راغی تر اوسه پورې، نو ښه خبره دغه ده که چېرته دوی په اسلامي اصولو باندې هم عقیده لري نو دوی به د مکې د فتحې خبره ډېره ښه اورېدلې وي، هغه کیسه به یې ډېره ښه اورېدلې وي. که دوی چېرته غواړي چې دغه وطن کې سوله راشي، امن راشي، نو باید چې دواړه خاورې یو بل ته لاس ورکړه او د افغانستان لپاره د جنګ نه لاس واخلي. کله چې د جنګ نه لاس واخیستل شو زمون وروسته بیا په هره برخه باندې موږ تللی شو چې خبرې وکړو. یو بل شی چې غواړم اضافه کړم هغه دغه دی چې د ځوانانو وطن د هېواد نه د حل لار هم نه ده. یعنې تر کله پورې تر څومره پورې به موږ دغه ځوانان د دې هېواد نه وباسو؟ په تېرو شلو کلونو کې دلته ډېر زیات خلک روزل شوي دي، نه دا ټول وژل کېدلی شي او نه دا ټول د هېواد نه شړل کېدلی شي. ښه خبره دغه ده چې د جامعې او د ټولنې اوسنیو واقعیتونو ته موږ وګورو او دا په نظر کې ونیول شي چې باید دغه واقعیتونو سره احساساتي نه بلکې یو واقعي برخورد وشي، چې هغه دغه دی چې باید سوله وشي، خبرې باید وشي، یو بل ته باید غوږ ونیول شي او په یو مشترک ټکي باید سره پیدا کړو. کوم ټکي چې مشترک دي په دې باندې ډېر فوکس وکړو. اختلاف به وي خو که موږ رښتیا اخلاص ولرو، صداقت ولرو، اختلاف هم په ډېر لږ مسایلو دی، اما مشترک ټکي ډېر زیات دي. موږ باید خپل هوښیارۍ نه کار واخلو او په دغه وخت احساساتي برخورد ونه کړو، ځکه چې جګړه د افغانستان لپاره ده او خپله د دوی لپاره ډېر.
بله ډیر مننه عبیدالله وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ او همدارس د شیر احمد فیضی صاحب څخه مننه کوم چې په ورستی کې له دوی سره زموږ ټلیفوني رابطه قطع سو، خو دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او له دوی څخه مننه کوم. اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام وخت پاتره سي د لیدل بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.